د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 8 بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلم او هیلمن يم چې د اختر مبارک ورځې بمو او همدارس د روژې مبارک ورځې بمو په خوشحالي او خوښۍ سره تیری کړی وي، او اوس بمو بیرته خپل عادي ژوند ورځنی ژوند پیل کړی وي. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به په لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د صحوی بمبرۍ او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی مشروعی له ایران سره اټومي موافقه د سیمه د امنیت لپاره لمړنۍ ګام دی، او په عراق کې په د بمی حملو په یو لړۍ کې 8 تنه وژل شوی او له 10 زیات ټپیان دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په سوشي بو کې وړاندې کیږي. لمړۍ مرزی احمدزی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرنو سرلیکونه: د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو په اړه سند ویل شوی. د افغانستان د ولس جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې بې اونۍ پورې جرګې ته وروپیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. او په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 12 سرتېرو ته مرګ ژوبله وښتې ده. پوره خبرونه: د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوی نه دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوره ګڼي سودا مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. خغلی قاسمیر ویل د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا پاکستان کې وشي. موږ غوره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه په دغې موضوع باندې خبرې روانې دي. خغلی قاسمیر ویل ممکن د سولې دویم پړاو خبرې د روان جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسمشر غنی خوست ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې راتلونکو درې اونۍ پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. د افغانستان د ولس جرګې غړي وایي که چیرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې بې اونۍ پورې جرګې ته وروپیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی چې د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته وروپیژندل شوی و، ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. اوس ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، او تر اوسه د پوسته نوماند هم نه دی مشخص شوی. په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 2 سرتېري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قل اردو د 3 لوا قمندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار شوې د برکی برک په ولسوالۍ په چل تندره کې، او د ملي اردو پر 2 پوستو باندې د حمله سرته رسېدلې. رزق وویل چې د دغې حملې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده.
کوګینات کوم زر کرا ته دوی تور کو دوی نظم په خوله بمبار کوي، او نه موږ دوی د توقو لرو. هیڅ نه پوهیږم چې دوی دا بمبار دوی کوي، ځکه دوی خو موږ ته ویلي چې حتی موږ بمبار نه کوو. دا انګیزه او عوامل ما ته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه لپاره کوي، څه کوي، ولې کوي، چا ورته ویلي څه کوي. هیڅ په دې نه پوهیږو.
تر اوسه بهرنۍ ځواکونو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس بیا وایي سیمې ته د سیړنو لپاره یو پلاوی استولی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د توغندیو له بې عملي څخه مخنیوی کړی دی. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو راکټونو نوعیت بی ام یو و او د اختر په ورځو د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې ځای پر ځای شوی و. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه دوه راکټونه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا کشف او خنثی شوي دي. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو ته وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشره له ایران سره اټومي موافقه یوه اړتیا بولي او زیاتوي چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موغیرینی وایي چې له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه موافقه ده. موغیرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې وکړې. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام. دا وایي د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یو تړون دی او موږ باید دا هیر نه کړو. لومړی موضوع د سیمې او د ګاونډیانو ثبات دی. ټول ګاونډیان دي ډاډه وي چې ایران نسي کولی اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټولې نړۍ لپاره یوه امنیتي موضوع ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. په عراق کې په یو شمېر بمې بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د دیالا ایالت پولیس وایي دغلته د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل سوه او نه نور ټپیان سوه. دا پېښه پرون سوي او دوه تنه نور هغه مال وژل سوه چې د بغداد په یوه لرې پرتې سیمې نهراون کې چاودنه وسوه. په دې پېښه کې شپږ تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وې. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان د بوناتی په نوم د یوه ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې پرون په ختیځ ښار میلیتا کې تښتول سوي دي. ایټالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتړه او پر خپلو وګړو یې غږ وکړ چې له لیبیا څخه ووځي. ډېری ایټالیایي کارګر د لیبیا د تیلو، ګازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. او د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. سره له دې چې د دغه هېواد د بانکونو مخته د خلکو د ګڼه ګوڼې په اړه راپورونه خپاره سوه، خو لا هم د یونان له بانکونو سره په معاملو کې ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان له مخې چې دوې ورځې وړاندې صادر سو، د یونان خلک کولی سي په ورځ کې یوازې 60 یورو له بانک څخه وباسي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وابورې چې د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې د ملي اردو پر اډو د نړیوالو ځواکونو د بمبرۍ په اړه د پیښې ځای ته یو پلاوی استولی او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده.
په نورو موضوعاتو کې په یو زړه بوګنونکي راپور کې به واوري چې په اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر وروستي حال خبر شي. او د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغې میرمنې خبرې واورئ چې د کابل په مکر ریان سیمه کې د نانوایۍ کاروبار پیل کړی.
پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا بیرته صحیح جوړه کړه، نن بیا مې پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اورېدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو اووه تنه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د 203 تندر قلي اردو د څلورمې لوا قمندان جنرال عبدالرازق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شپږ بجې د برکي برک ولسوالۍ د چلتان په سیمه کې شوې. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا ډول ناوړې پیښې به په راتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنګي روحیه ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واورئ.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قلي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او پنځه نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزه نه ده معلومه، خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
پنځه خو زخمیان دلته راغلي، پنځو کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شست شدید دی، اوه کسان مشاهدان ما ته د دې راپور راکړی دی. چانه سره ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم، دغه انګیزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له دوه ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
طبعاً تاثیر خپل لري، هومره نه تر هغه چې علت معلوم شي، کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو، هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي، دا خو طبعاً یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایی حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایی حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه بندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
د لوګر ولایت کې د ملي اردو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د هوایی بمبارۍ او په نتیجه کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه راپور مو اورېده. د دې پیښې د تلفاتو په اړه متناقض او بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو، که د دې پیښې او همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه د مهمو مسایلو په اړه کومه تبصره یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو په پته را استولای شي او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکولی شي. د ازادۍ راډیو د اس ام اس شمیره ده د افغان بیسیم اتسوه اتلس شمیره لده لاری تاس کولی شی چه پر ده موضوع خپل زنگره نظر لنور و هوادوالو سر شریک کری.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د راپورونو له مخې درنو سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال سباون کاکر د ادارې لمرستیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د یو هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، د دې سیلابونو د مالی او ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
دا سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده. تلفات هم لري، خسارات هم لري، تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوې دي؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او میداره آمادګي حوادث او نورو مرسته کوونکي انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونۍ په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کورونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بېرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکړل شي د هغوی مشکل حل.
تاسو په هغو سیمو کې چې د سیلابونو له خطر سره مخ دي په اړه معلومات لري او په راتلونکي کې مو د سیلابونو د خطر له مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولي دي؟
څو کاله مخکې موږ په ټولو ولایاتو کې اضطراري پلان جوړ کړی ده او په هغوی کې هغه نقاطو چې له هغوی نه خلک آسیب ویني هغو شناسایی شوی دی او همدارنګه ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چمتووالی شته چې کوم کسان چې کورونا له لاسه ورکوي آسیب مومي هغوی ته مرسته وشي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکول. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډیز سره راته وایي چې نن یې په خپلو پاڼو کې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی او مطالب خپر کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستي چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیته پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو تقلب کار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورځپاڼې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي، د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
زموږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. د هلمند چارواکي وایي په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو له مرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی له سیمې څخه وسلوال وباسي. خانشین د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې وسلوال په اسانۍ سره پاکستان ته ترې اوړي او را اوړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدي پولیسو او ملي اردو مسؤلینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د 1400 سرحدي زون کمانډان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولې لوا کمانډان جنرال غلام نبی طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه وسلوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولې اخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسؤلینو په دې اړه چې د پولې اخوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درېدو غوښتنه وکړه.
جهاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بالاخره ته یو قوت یې او ستاسو څوک به یې چې بیا به د هغه خلک پر خوله خوري. تر اوسه تکرار درته وایم، پلرو اکا خیلو پریرو، راسئ خپل ناموس په ګډه وساتو، راسئ خپل وطن په ګډه وساتو.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیت پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نورو عناصرو پورې چې د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې ناامنیو ته لمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسؤلینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر داتېد لاندې دي. د خانشین قومي مشرانو له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، وایي بل که وسلوال له سیمې وویستل شي او امنیتي سرتیر ځای پیدا شي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
موږ خپل خپل د وطن څخه دغه 15 میاشتې کرار فوق زمګو خاشو کې موږ ژوند کوو، په کتې دغه امنیت چې دغه څو ورځې دغه راغلي چې موږ خپل کور ته راغلي هدي چې موږ ته پوستي ولس مو دغه راکي کوره چې دا زموږ د کومندانو سره فلوس مو راځيات چې بله وکړي بل شی په نوڅو.
که څوم د خانشین خلک او حکومتي سرتیري په دې وروستیو کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي، خو دا سویر شي چې وسلوال د ځینو ډلیزو بریدون پوسته غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهماتو په برخه کې د اجر مرستو غوښتنه وکړه. وایي بل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته ترسره کېږي ځان غښتلي وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په 170 کیلومتره فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډېر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشه یي توکو لېږدونکي تک راتکوي. محمد الیاس دای د ازادۍ راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو زړه بوږنونکې موضوع. په کابل کې د نور روغتون مسؤلان وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له 130 زیات ټپي ماشومان ور وستل شوي چې د پلاستیکي وسلو په مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلي. د سترګو د دې روغتون ډاکتران وایي ډېر ټپیان داسې و چې باید بستر شوي وای او یو شمېرو یې د نابینایۍ او شدید درد څخه شکایت کاوه. په تېر اختر کې او همداراز په نورو کلونو کې د اختر شپو ورځو کې اکثرا میندې پلرونه خپل ماشومانو ته پلاستیکي د وسلې یعنی د لوبو وسایل اخلي او همداراز له په دې وسلو باندې پلاستیکي مرمۍ ویشتل کیږي. البته دا مرمۍ که ظاهرا یو څه سپکی او د لوبو لپاره ظاهرا جوړې شوې دي، خو اکثرا کولای شي چې ماشومان ډیر سخت ټپیان کړي. د یوسف خان زدران کې او بخیر یوسف خان زدران پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د نام نه یو مخامخ جګړو وسلو ډیر تصویرونه لبل خو په هیواد کې دوګدې مدیرۍ سي د وسلو استعمال او اوس بیا د پلاستیکي امداسې توکو ډیر واردول د ماشومانو پاروا دومره غیس کړي چې د کابل د اوسیدونکو په وینا په کم کې اختر کې ډیر کوڅې د ماشومانو په کمین بدل شوی وي. په همدې حال کې د کابل د نور دروختون چارواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو په واسطه د ټپیانو شمیره د کم کې اختر رئیس تر بل هر وخت لوړه شوي او ډیر ماشومان په سترګو لګیدلی دي. د دغه روغتون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبه پورې ازادي رادیو ته وویل دا شمیره د سږ کال په اختر کې 80% ډیروالی ښیي.
واجل واقع و چې اول ورځ کې 2 مریضان وو، دوم ورځ کې تقریبا 40 مریضان او دریم ورځ تقریبا 40 مریضان وو، چې دا عمر ډیر زیات وو. پروس اشکال یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو، چې تقریبا یو تفاوت پکې 80% راځي چې ډیر مایوسانه وو. موږ هم ډیر مایوس وو چې سږ کال ولې دومره وخت زیات شو.
ښاغلی برکی وایي یوازې د اختر په شپو کې دوی ته 114 ټپیانو مراجعه کړي چې پلاستیکي وسلو یې سترګو ته ژور ټپونه رسولي دي. بل خوا په دا سال کې دا ارقام او د پلاستیکي وسلو پټه او پټاقیو استعمال ډیر شوی وو چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو دې بندیز اعلان کړی وو. خو د ماشومانو دا مجازي جګړې او کمینونه په دې اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې په امان کې پاتې شوي نه دي. عبدالمبین چې د سترګو د نابینۍ او درد له امله د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په روغتون کې مونږ ته د لګې دو قصات څه داسې وکړه.
ساعت 4 بجې دیگر بود، د بیرون خودم استاد بودم با جمع دوستان گپ می زدیم. دفعتاً سر صدای تفلا شد، وقتی روی خود اگر در دادم مرمی آمد داخل چشم خورد که همون لحظه که مرمی در چشم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باش آمدم چیز دیده نمیتونستم بیزین از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
په همدې حال کې ادریس نومي بل ماشوم چې پلاستیکي مرمیو تر روغتونه رسولی وایي په لګیدلې سترګه لیدل نشي کولی.
ژر کوزیدلم، اولې بیرپینه دویم تر کوزیدلم، ژر کوزیدلم دغه ځینې ډازې نه وکړو پیلونم پس وخت نن بل ته مې لګي بور وړه او بیرته نن وړې مرمۍ مې ووتل.
د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمېر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي توپانچو، توپکو او ډول ډول نور وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه که دا ټپیان تر روغتون رسیدلي، خلک وایي مخکې له دې چې دا پېښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډیر شي.
بلاده د کابل اوسیدونکو یم او چې مې ورشي او خوري د په اول اختر باندې هغه زخمی شوی ده. اختر ورځ په شفاخانه کې تیر کړل. یو خو د شتګرد چې درس ورځو مړکین اوس مخبل منځ کې را سره واشل وړه لکان اوس مخبل منځ کې را سره خراب وغه ده. زه چې درغلم 500 وقې مې د سرګو ولیدل چې ټول لګی دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډیر شان هیواد ته په اسانه واردېږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي که څه هم د پلاستیکي وسلو پر دولو دوی هم خوښ نه دي، خو د نوو قوانینو له مخې دوی د مخنیوي څه صلاحیت نه لري.
عرضه خلک راوړي او عرضه کوي، که چېرته قانوني موانع رامنځته شي په هیڅ صورت یې څوک نه راوړي. موږ د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولی، ماشومان دا دی اوس په نور شفاخانه کې پراته دي، بلکې دا یو ډیر خشن فرهنګ او جنگی فرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼ نورو ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دې وسلو دا زیانونه داسې وخت رسولي چې ارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي، له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د ویرونو په لوري بیولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
کوچای د خوست له ببرک تانې سیمې څخه په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په براکي برک چلتن سیمه کې د ملي اردو پر پوستا برید ناوړه عمل دی چې هیڅ د زغملو نه دی، باید جدي پلټنه وشي. دا په پوستا برید نه بلکې پر ارګ برید دی. محمود جان له کندهار لیکلي کومه بمباري چې بهرنیانو پر لوګر کړې ده، دا د اردو د سرتیرو پر روحیاتو ډیره ناوړه اغیزه کوي او هغه به مجبوره وي چې د اردو له لیکو لری شي. محمود جان له کندهاره او بخی عبدالمجید له خوست څخه په خپل سمس کې لیکلي، په لوګر کې د ملي اردو د عسکرو پر وژلو ډیر زیات خفه یم. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدر منوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن سهار د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو اووه سرتیر وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د توغندیو له یوې حملې مخنیوی کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچیرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې یوې اونۍ پورې جرګې ته ور وپېژندل سي نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لومړنی ګام دی. په عراق کې په یو شمېر بمې بریدونو کې اته تنه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان سوي دي. د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي. او امریکا او کیوبا تر څلور پنځوس کلونو وروسته نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د بلخ محلي چارواکي وایي چې د دې ولایت او شبرغان ترمنځ به د ګازو د نه سلوي کیلومتره اوږدې نلیکې کار تر راتلونکو دوو کلونو پورې بشپړ شي. د دې ولایت د ګوټي برک د تصدي مشر محمد علي سرمست ازادۍ راډیو ته وویل چې د قانونو د وزیر داود شاه سبا نوې ژمنې د دې پروژې کار جدي کړی دی. د ګازو پر دې نلیکې باندې د سرطان په لومړۍ نیټې کار پیل شوی او اوس تر چمتال ولسوالۍ پورې رسېدلی دی. د ښاغلي سرمست په خبره په دې پروژو باندې دېرش میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول کیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به په یاد ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره پنځه د برېښنا توربینونه هم جوړ شي. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ د سیند سپانده کېدو یې ډېر کرنیز محصولات زیانمن کړي دي. د کامی اوسیدونکي وایي د سیند دغه اوبه د اختر په اوله شپه زیاتې شوې او شاوخوا درې سوه کرنیزې ځمکې یې ویجاړې کړي دي. په ویجاړو شویو ځمکو کې شولې، جوار او نور ترکاری باب کرل شوي وو. د جوزجان ولایت د یخ د فابریکو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمزورتیا له امله د دوی د فابریکو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست رئیس حاجی الله بختاتایی ازادۍ راډیو ته وویل د ترکمنستان نه چې کومه برېښنا دې ولایت ته ورکړل شوې ده د دوی فابریکو ته کار نه ورکوي. دوی له دولت نه غواړي چې د برېښنا د کمزورتیا د ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړي تر څو د دوی د یخ فابریکې بیرته په خپل کار پیل وکړي. په همدې حال کې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې یوه کونده یخ دوی په دوه سوه افغانۍ ترلاسه کوي.
له ازادۍ راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا خبرونه او همدارز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، خبرونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولی ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له وو د مخام تر وو بجو وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. لشبه ازادي راديو اوري قدر من اوريدونکو د خبرونه په ورستي برخه کې لمړی د خزول پر د ازادي راديو ځنګړې 19 پروگرام نیمنړی او ورپسې د یو کلی زرغه ګونه راديوي ډرامې یو بل برخه خبريږي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغ لاس په دې هیله چې د کوچنی اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خوښۍ تیرې کړې وي نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خپرونه کې به په اختر کې د نجونو له ځینو اخترېزو دودونو خبر شو او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډېری میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي او تفریح نه کوي. د خپرونې په دویمه برخه کې له یوې ډوډۍ پخوونکې یا نانوایی میرمنې سره غږېدلی یو چې نورو میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې ده. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خطرمنو اوریدونکو، که څه هم دا اختر ډیری دودونه سره ورته دي خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې څه ناڅه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبې او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځئ لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم یاسمین ده، د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونې هغه نکریزونه چې ګټه اخلي هغه چې لاسونه پسره کي پاڼې نکریزي، بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تر څو هغه نکریزې میده شي وړه شي، بیا نو چې هغه مازیګر نه دا نکریزې لمدې کړي کله شپه سي ښځې سره ټول راغونډې شي نجونې نکریزې یو بل تک دي. مثلا ځینې وخت هغه د اختر ټکې سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي. دویمه ورځ او درېمه ورځ د اختر خاص ده ځنګړې شوې ده، خپل خپلوانو کرځي ځنګړې میله ورتنې. خو ډېری وخت په محترلام بابا کې چې کومه میله جوړیږي هلته بیا ښځې د خپلو خاوندانو سره د خپلو کورنیو سره راځي هغه زیارت ته ورځي، هلته هم یو میله جوړوي. بیا د څو کلو نجونې سره یو ځای کېږي راځي، یو لوی باغ هلته ټالونه جوړوي که نجونې په ټال کېږي. نو هغه چې میله ډېره زیاته اوږده وي تر مازیګره پورې یو بل خاندي او دغه ټال وي، او بیا هلته خواړه یو ځای پخی عمل ته وځي ټول سره کینی وخوري.
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم. بامیان کې په عادي راول ای تجلیل کوي د یو بل کور ته تګر راته کوي. دغه معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې دغه خامکدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر بسر کې لسن څخه ګندي او میلا ځایو دغه نزدیک میلا ځایو ته ځي لکه بند امیر، بند پنیر، د بل بندونه چشته دي میلا ځایو ته ځي، دلته ځي او میلې کوي له خپل کوچنیانو سره. یو خوړه دی چې بوسرک نوم ورکې ویلا خمیر څخه دغه یو ګرګر جوړوي او لا ډیره خواګه خور دی غا ته یې کوي او بل سره خوري.
کوچان غوسه په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي غیز راجک سي روزي موزي مات کې اختر وکي اتره می ړنګي کې رواني کالم سي خي بیا را واخو د اختر په ورځ واغونځ سي په پرو مزلو رواني کاج واغونځ ته روان نن واړو سبا اختر اختر تیر کو بیا بیا ته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د خپل کور کې وکاتي سو.
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اختر خوښي نه لمانځي، پاکې جامې نه اغوندي، تفریح نه کوي، آن خپلو نږدې خپلوانو کره هم نه ځي. د خوست اوسیدونکي شبنمه وایي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي، د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای.
په خوست کې خو ښځې بېچاره د هېڅ شي نه خوند نه شي اخیستک، بس ټوله ورځ کارونه دي، نو بس د سړیو خدمت ده. بس ښځې داسې زندګي نه لري چې ته وایې چې داسې ښه ارامه زندګي لري. غواوې دي، چرګې دي، مشکلات یې ډېر دي. که پلارګنۍ ته لاړه شي هغې ځای نه ازاده ګرځېدی شي، که خورګنۍ کې وي ازاد نه شي ګرځېدی، او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته ازاده وګرځي. بس په کور کې که جینکۍ وي هغه ګرځي، هغې ته اجازه شته، خو چې د کومو ودونه کړي وي دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ته داسې چکر دپاره یا تفریح دپاره چېرته ډېر سړی مایوسه شي لاړ شي، بس کوټې کې کښېنه، ښه ډېر وژاړه، څوک دې ولاکه په کیسه کې هم څوک نه دي چې ژاړي، وده ژاړي خپله بچه شي. بس نجونتوب کې داسې وي چې خپل مور وي، خپل پلار وي، خپل ورونه خویندې وي، هغه مور پلار خو بیا ډېر مهربانه وي.
د پکتیا اوسیدونکي شازی هم وایي په پکتیا کې میرمنې د اختر اوله او دویمه ورځ نه لمانځي، ځکه چې دوی ډېرې مصروفه وي او پاکې جامې هم نه اغوندي.
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دویمه ورځ ښځې اختر نه تشلیلي، ځکه دوی مصروف وي. هر یو کور ته سات په سات میلمانه ورځي، یو کور نه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي، بل کور نه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي. بیا د اختر په دویمه ورځ چې مازدیګر ټایم یله ښځو ته ټایم پیدا سي، یا د اختر په درېیمه ورځ دوی بیا سره راغونډېږي، د یو څو ښځې سره یو ځای سي، د یو خپلوان کره لاړ سي، یا یو همسایه کره لاړ سي، بیا دغه همسایه ښځې ورسره یو ځای سي، د بل همسایه کره لاړ سي. یعنې داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تجلیلي، چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه و اختری چې دوی یو بل کرځي، بلې غو دوه ورځ نور بیا ښځې سره چکې یا بلیکڅه په خپل منځو کې د اختر لمانځي. دغه ښځه چې په اشپزخانې مسؤول وي، اشپزخانه کار کوي، هغه خو اتمن کالي نه بدلي، نور څه د پیغلې جینکیانې یا ماشومان څه کالي بدل کړي، دا خو ته خو هغه د کور اصلي ښځه هغه کالي نه بدلي، ځکه مصروفه وي. کله چې کار خلاص وي او خپله بیا راسي او اختر لمانځلو ته بیا که رسي، هغه وخت کې بیا دوی له خپل ځان ته ورسېږي او کالي بدل کړي، بیا هغه وخت کې د دوی اصلي اختر شروع سي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنې هم لکه د نارینه په څیر باید اختر ولمانځي، ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري.
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښي لمانځو، همداسې زنانه هم باید خوښي ولمانځي. په ډېرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه یې اختر ولمانځي، دغه زنانه نارینهو ته پاکې جامې را اخلي، د هغوی خدمتونه کوي. ولې که خپل حالت یې وګوري، نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه. یعنې دوی هم د الله بندګانې دي، دوی مسلمانانې دي، دوی عبادتونه کړي دي، دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د زنه حق لري. په کومه اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښۍ او د خوشحالۍ او د لمانځنه حق لري، د کولی شي چې پاکې ښایسته جامې واغوندي. تنها هغوی د کورونو د خدمت په خاطر نه چې دی به خامخا یوازې میلمنو ته شینه تیاروي، میلمنو ته به خوراکونه تیاروي، د کور افرادو ته به خوراکونه تیاروي، خپلې به نه به خوشحالۍ لمانځي، نه به خوښۍ لمانځي، نه به اختر کوي، بلکې دوی هم د اختر د لمانځنه حق لري. او حتی دوی کره به دوستان راځي، دوی به خپلو خپلوانو کره ځي، دوی به خپلو دوستانو ته ځي.
لیکوال او کرکتونکی ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوښي د میرمنو لپاره ډیر اړینه بولي، او وایي چې د رخصتیو په ورځو کې باید میرمنې په کافي اندازه تفریح او خوښي وکړي.
تفریح او ژوند کې بدلون هر چا ته ضروری ده. په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه و ډیر تفریح ته ضرورت لري. په دې چې دوی ځینې میرمنې خودي چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي، هم د کور کارونه کوي، او هغوی چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي، د هغوی جنجالونه هم ډیر وي. زما په نظر دوی ته تفریح تر نرانو زیات ضروری ده. البته تفریح داسې کوم شوقي شی نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه، که نه ونه شو پروانه. تفریح ډیره ضروری ده د انسان د بدنی او ذهنی سلامتیا لپاره. خو اوس چې زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي، وظیفې لري، همدغه درې ورځې رخصتۍ د هغوی دي او د نارینه هم، نو باید چې عدالت مراعات شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلۍ زمینه مساعده شي.
نوخه خبر دا ده چې اختر او نورې د خوشحالۍ ورځې په ګډه او خوښۍ سره ولمانځو، له یو بل سره همکاري وکړو، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه برخه کې له بی بی ګولې سره چې په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوایی جوړه کړې او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده غږیدلی یو. میرمن بی بی ګول وایي مخکې له دې نه چې دا نانوایی جوړه کړې، د دې اقتصاد هم ډیر ضعیفه و، خاوند کار نه لره او دې ته و ماشومان ور په غاړه و، نو دې په خپل زیار او د ګاونډیو په مرسته دا نانوایی جوړه کړه. لومړی دې په خپله پکې کار کاوه او له همدې پیسو نه ځان ته کور اخیسته. اولادونه تحصیل وکړ او اقتصاد پیاوړی شو. خدا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار نور میرمنو ته پریښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي. میرمن بیبی ګله وایي دا نانوایی له پخوا نه د دوی په سیمه کې موجوده وه، خو دا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
دا خو 15 کاله مخکې دا نانبایی چې وخت مجاهد راغلي و نو نانباییګانې ټولې بندې شوې، نوې نانبایی بیا دا نانبایی په دستهجمی د بلاک څلوېښتو کورو په مونږ خپل بلاک ته نانبایی جوړه کړه. دا چې جوړه کړل هلته بیا نانبایی کېنه او نانبایی به ډوډۍ مونږ ته پخوله. بیا ورانه شوله، هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایستک نشي، دا نانبایی دی ایسته شي چې دود راځي دستې کېږي. خلکو ته مې وویل دغه مشتریان چې ډوډۍ پخوله، ما ویل مالکه تاسو د تناره ډوډۍ خورئ او یا دلته نږدې تاسو ته محیط کېنې نانبایی نو تاسو پیسې واچوئ، یو څه پیسې تاسې کوي، یو څه به زه کوم، دا نانبایی به جوړه کوم، فعال به یې کړو، یو مسلمان به پکې کښېني، ډوډۍ به پخې، پرده به یې وشي. بیا هماغه اوس پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا جیر بیرته صحیح جوړه کړه، نانبایی هم پکې کېنولې ده.
میرمن بیبی ګل د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي، آن ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي.
ډېرو نانبایانو مې چې کېنولیم دي، درې کاله څلور کاله پنځه کاله ډوډۍ پکې پخ کړې ده، خیر رسېدلی ده، دعا یې کړي دي، ډېرې دعا چې وي کور پکې واخیست. پاکستان نه راغلی وه، ډېر بېچارهګان غریبان و، عیلداره چوچهداره مه ډېره هغه زیاتي چې راغله دلته چې وویل داسې چل ده، نانبایی کې مونږ کېنولو، مونږ ویل زه کېنه ډوډۍ دې پخوه، ډوډۍ مې خوړله، همدولو ډوډۍ مې خرڅوله، کلچه یې مې اخیسته، نام خدا پکې په دستي نمره واخیسته، په کوتل کې د کور خاونده شوه، د ژوند خاونده شوه. بیا همداسې بله وه کونډه وه، ډوډۍ پخولې آره څلور کاله درې کاله دا کار کړی.
بیبی ګله وایي دا کله کله له میرمنو سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنۍ ژوند په اړه نیکې مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلات یې چې داسې امنګور داسې ده، یا مې مثلا میړه داسې ده، بیا موږ ورته داسې لاره ورښیي، ورته چې د خدای په لاره برابر یي، ورته وایي چې خیر ده، او ته مشره یې، ته لویه چې رئیس دې فامیل کې نه شي، وړوکی به په څه کې شي، ته هغه شی چې هغه مثلا د تا نه غواړي او په تا باندې هغه کوي، ته یو خبره تېره کړي، بیا هغه کشر ته د تا خبره باید تېره کړي، ته خپل په منځ کې دا مشوره حل کوي، د رئیس ته مشره یې، ته رئیس یې، ته چې ښه شي ټول ښه کېږي. یو داسې مشوره داسې د خیر خبره یې په منځ کې کو چې تا هم خو خیر هم دی، خو داسې داسې نه کوي چې ته ودرېږه، دا هو دا انګور دې ډېره داسې ده، او دا داسې دا شیان ورته نه وایي په سمه لاره، نو دغسې خبره هم کړې نور پسه چې پوره نه دي چې خدای د خیر خبره هم کړې په منځ کې.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړو، او کولای شو په ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړو، په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې د مسافر لبنده آزاده کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډېر سخت تمامېږي. اوس راځئ واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کېدونکي.
نسیم زوی لکه او رو نمی جار که در پدر ای کرو زمات گلالی کور خلو جوڑی دونا مخک وران شو خدایا بس کشا گلے ہمائی را خدای دے سابر در کری دعا ورطا وکر نور خسل شکاو آئی
آجرے بس رمی مور بل دے سوکڑا ما خدای نسیم زوی میں اسلام تا چپت را سوالی و
گوائی چھ خدائی مد ظالم ظلم وساتا بدی پونش میں چتا لکی والے وہ واشا بس کاجری خوری بیا بزی در تک کیسا وکم
خالق خیرات ہوا یا
اولم دالک نسیم تو لے وچ اسلام وجنی
کا نسیم گفت چ اسلام وجنی خدا خبر پک وجل شو
واخ وین دو جار مشم تا صفاتی ترا غلی گئی اب کا کیسوتا لا سنا پورتا کا او دوا ورتا و کئی
او نے تو پک نہ دی جو
زر لختم لاڑا بل سگنشت چ قران شریف ور ولی صبر زبا زوری رو تمیغا گوکم
وی زوره ده خدای خواده کی هم دوز دروازه خلی سره و همه قرآن شریف لوسته شی
او شکر ده ده مکتب بس الورین پولگی که ده نپاییم چه دسته شوا آقا ده درادی سن که ده زوری لوری و زوری لوری تو دلت راشا
مور جانی سوائی
راشا زوری لوری من خو طولی لکرانده دستیو تی او تو آیت خوال والا
خط روری او دستم تیار لرم موری اقا قرآن شریف خورا ترا واخلا
واخلا لوری هول والا چیزو نور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاگل خوری خدای دل باقی غم و ساتا خدای دل اغا مسافر زویا و المسای پخبل پناکی و لرم خدای دل نسیم دا جناتو نپ برخ کی
امیرا دلور بده اندا پا برخ و پر جواندان و سلامتی شکر وکا
خیر یوسی خوری خدای ملون زما دی گلالی پشان سر تورم که
یارا گل محمد د نسیم په مرګ سخته خپه شو
د خپګان خو موایه ملنګه ماته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زموږ خو یوه شیبه هم له زړه نه نه وځي تاج محمد له علامې م هم داسې د مسافر له لاسه وژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پیښې وې خو باید دوی دواړه وبښي
امین اوس د مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود را نه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوي
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل ماما ده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خفه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل ماما ده فکر دې له بدو راټول که خپل ژوند یې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بمبل او رس په جګه شامله ګرځي نسیم د امبې پلار او زوی د لاسه وژل شو
دلاور خان خلا د خپلو کړو جزا ویني بندي دی. او ګل محمده ته لږ ژر ژر راځه چې دکان مې تړلی پاتې دی، هسې هم د یوه غران سودا نشته.
ښه نو پیسې دې بد وهه، ورګټ شه سیند ته.
دا د سیمو اوبه څومره سړې دي ګل محمده، ته ولاکه به ځان داسې تروشو تریش نیسې.
ملنګه یاره، دا مسافر چې مې لیدلی بیخي مې سر په درد شوی.
ګرم خو نه یې، بس اوس به دې د سر درد خامخا جوړ شي.
اوبه سړې دي، مه
ودرېږه چې اوس به در معلومه شي.
وک می خیر دې مشړه کنه، اوس ګلاله به تر ویخیږي بیا به په ژړا پایلو کې.
څه وکم، د ګلاله له خاطر ځان غلی نیسم، نه ژړم. پلوشي زموږ خو یو غم نه دی، نسیم خو مې یوازې د خور زوم نه و، ځکه د ماما زوی مې و.
وک می ګلاله ولې جنازې او فاتحې ته ورنه وسته؟
پلوشي د ګلالۍ خو له نسیم سره لا واده نه و شوی، څنګه یې کور ته ور وستې وه؟
خو غریبي به یو ځل د خپل نامزاد مړی لیدلی و، یا خو به یې نن خو هغې دا دعا ته ورغلې وه.
د همدې لپاره خو ډېره ژاړي پلوشي، خو مور او پلار یې نه ور پرېږدي، او بل مونږ داسې رواج نه لرو.
مورې مورې
ګلالۍ څه وایې؟
خوږ مې ترورې، دا ولې داسې وشو راباندې؟
بس دی مه ژاړه، راځه لږ اوبه مخ ته واچوه.
نه اوس نه، خوږ مې ترورې پلوشې، زه خو تباه شوم، زه خو تباه شوم، څنګه وکړم؟
بس دې ګلالۍ، اوس په دې ژړا نه څه کېږي.
که په خوښه وو او که په ناخوښه، ورکړی خو یې وم. نو دې ظلم ولې نصیب راته وشو؟ بیا د مړې لیدو ته او دعا ته یې هم چا پرېنښودم.
خوښه ده ګلالۍ، مور دې راغله.
وای لورې، مور دې درته ومري، تا تر اوسه ژړل؟ مورې ګلالۍ لورې، تا ته خو مې د کونډې نوم په خوله نه راځي.
شفیقی؟ وا شفیقی، وی دا ولی غږ نه کوي؟
وی دا خو بیده ده. زرمین هیڅ دی ویل؟
هو پاسه شفیقی، راځه زمون کوټې ته، یوازې په کوټه کې ننوتې.
زرمینې مه خفه کېږه، همدلته ښه یم.
تا خو دا ټول اختر په همدې کوټه کې په خوب تیر که.
ای زرمینې یورې، خوب چیرته دی؟ هسې سستو بېحاله یمه.
خود به بېحاله اوسې شفیقې، ته کله ډوډۍ خورې؟ ته دا د اختر شپې ورځې ګوره او ستا اندېښنو ته ګوره. خیر دی، دومره غم مه کوه، ګناه لري.
زرمینې دا اختر ما باندې اختر نه و، غم و. اسلم زوی مې په یوې خوا و، پلار یې په بلې خوا دی، دواړه د تورو خونو بندیان دي.
خدای دې رحم وکړي شفیقې، ستا په ژړا او اندېښنو هیڅ هم نه بدلېږي، ناروغه به شې.
زه څه اندېښنه ونه کړم، زوی مې د خلکو زور زوی وواژه، قاتل شو، لویه بدي او دښمني راته پرېښوده.
شفیقې خورې، خدای مو دله دښمنۍ او بدیو وساتي. اسلام خو نه واژه، دا خو یوازې یوه پیښه وه، هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی و.
اوس خو وساتل شو، وروسته به یې څنګه ساتو؟
و خورې جار دې شم، هماغه سرانوالانو چې نیولی هغوی ویل چې سخته جزا نه ویني، ځکه چې همدې قتل نه و. اسلم له ځانه دفاع وکړه.
په دې خبرو مې زړه نه ښه کېږي. غواړم زوی مې ووینم. ما دې زندان ته ورولي، ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندي کړي.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې وویل شول چې ښایي اسلام چې د نسیم قاتل هم دی سخته سزا ونه ویني. درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې یو قاتل په کومو دلایلو سخته او یا هم هیڅ سزا نه ویني؟ د همدې موضوع د پوهیدلو لپاره د جمعې د ورځې د ژوندي بحث اوریدل مه هیروئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاښوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.